افغانستان د ولسی جرګې غړي د مشرتابه د څوکۍ پر سر په راپورته شوي کړکیچ په شپږمه ورځ هم ونتوانېدل چې دغه ستونزه هواره کړي. د غزنی ولایت امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي د دې سبب شوې چې نامنۍ راکمې شي. او په هند کې انتخابات د هند واکمن ګوند چې نریندرا مودي مشري کوي په غوڅ اکثریت ګټل. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزه سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
خارګویلی چې په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان نیول شوی دی. افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ به 30 میلیون امریکایي ډالر په بازار کې لیلام کړي. او د هند د پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودي ګوند تر نورو مخکې دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن پر ټویټر ویلي دي چې دوی ته ثابت معلومات رسیدلي دي چې د می د میاشتې په 6مه او په 22مه په هلمند او په کونړ کې په هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی دی چې د ملکي وګړو مسؤلیت ته دې پام وکړي او د جګړې اصول تر پښو نه لاندې کوي. په افغانستان کې چارواکو په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څرګند ویلي. هر ګویلی په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس د مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په مخکنۍ غونډه کې مسؤلو چارواکو ته په دې اړه ځانګړي سپارښتنې شوې دي.
د
وای د ملي امنیت شورا د پپرنی غونډه کې پر دې خبري وسوې او پریکړه وسوه چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړی مرستیال پر دې کار وکړي او راتلونکي غونډې ته په دې اړه خپل طرح وړاندې کړي. د سیمه ایزو ارګانونو ادارې او د احصایې ادارې ته د تخنیکي چارو مسؤلیت سپارل شوی دی. په غزنی کې د په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال په مني کې وشوې، خو غزنی د امنیتي ستونزو له امله له دې بهیره محروم سو. د غزنی د بی امنه ولسوالیو یو شمېر خلکو په حوزوي ډول د ټاکنو غوښتنه کړې، خو د هغوی له دې وړاندې سره د هغو ولسوالیو خلکو چې نسبي امنیت لري مخالفت کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ انتخابات وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه کېږي. د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې د وسوالو طالبانو د عملیاتو قومندان قیام الدین چې په کامران مشهور ونیول سوی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې څرګند سي نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دې قومندان د نیولو لپاره نن سهار په مشرانه کې پوځي عملیات شوی دي. عملیات ځانګړو ځواکونو کړی دي. وسوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست ازادي راډیو ته وویل چې د وسوالو طالبانو څلور واړه قومندانان هم په دې عملیاتو کې نیول سوي. د افغانستان بانک وایي په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت لوړولو لپاره به د شنبې په ورځ 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور نن د ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول به د افغانۍ بیه لوړه سي او ډالر براول ویشي.
دی وایي د شنبې په ورځ د 30 میلیون امریکایي ډالرو په لیلام کې صرافان برخه اخلي او دا مسله ډیر تاثیر لري، ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هاغو افغانیو ته چې اړتیا وي راټولوي، دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي.
په وروستیو کې د ډالر په بدل کې د افغانۍ د بیې د ټیټېدو له امله د خلک او سوداګر له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې نن 100 امریکایي ډالر په 3000 افغانۍ ماتیږي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا دولتي مامورین چې ثابته تنخوا اخلي شکایت لري چې د افغانۍ بیې ورځ په ورځ ټیټېږي او د ډالر د لوړېدو له امله په مارکیټونو کې د موادو نرخ لوړ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رایه شمیرنه کې د بری وختي مبارکي ورکړې ده. غنی په یو ټویټ کې نن لیکلي چې د آسیا د جنوب د امنیت او ثبات لپاره د دواړو ولسواکیو د همکارۍ پراختیا غواړي. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. د ټاکنو ته تر ډېره حده د نریندر مودی د حکومت په اړه د ټول پوښتنې په توګه کتل کېږي. د مودی د اقتصادي اصلاحاتو د کړنلارې په اړه د هند په ټولنه کې مختلف نظرونه ورکول کېږي. د هند د ټاکنو کمیسیون ویلي د مودی په مشرۍ ګوند بارتیا جناتا د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې تر خپل اصلي رقیب ګوند کانګرس مخکې دی. په هند کې ټاکنو شپږ اونۍ دوام وکړ. دا لا نه ده څرګنده چې تر اوسه له 600 میلیونو رایو چې اچول شوي څومره ګڼل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د لرې واټن ویشتونکی نوی راکټ یې ازمویلی دی. د راکټ اټومي مردکۍ لېږدولی سي. د پاکستان د پوځ د یوه بیان پر اساس د شاهین دو په نوم راکټ 1500 کیلومتره واټن ویشتلی سي. دا راکټ نن ازمویل شوی دی او د اوکراین د پارلمان په اړه د نوي ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زیلنسکي د فرمان له مخې به پارلمان لغو شي او د جولای په میاشت کې به له سره پارلماني انتخابات وشي. د زیلنسکي فرمان نن د اوکراین په رسمي جریده کې خپور شو.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال سي درته وړاندې کړل. تفصيلي هر وخت او هر کله چې وغواړي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. په ولسی جرګه کې د مشرتابه پر څوکۍ د راپورته شوي کړکېچ په شپږمه ورځ هم بحثونه او ناندرې روان و، خو د مسلې هواره روانه و. دا چې نن دغه کړکېچ کومې خواته تللی پرې ریپورت به ولرو. په غزنی کې د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو کې د دوی اقدامات دغلته د امنیت د ښه کېدو سبب شوي دي. د امنیت قمندان سمنوال محمد خالد وردګ:
اوس دوی دوه نفره ته یو ځای کېدای نه شي. د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دوی 20 نفره او 30 نفره تلفات نه ورکوي، او دوی به دا د ضربات کم هم نه شي چې څو دوی رانه شي سوله ونه کړو. د موږ سره خبرو ته کښېنه دي.
خغله وردګ، طالبانو ته دا وخت تلفاتو خبره په داسې حال کې کوي چې لام له غزنی څخه د نامنیو ریپورټونه راځي. له وردګ سره مرکه دروو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د هند انتخاباتو د نتایجو په اړه چې ویل کېږي د نریندرا مودي په مشرۍ واکمن ګوند پکې مخکې دی، هم ریپورټ لرو. راسره اوسئ. په 19 خبرونو کې کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه د مشمانو د حقونو په اړه د ساتي رړي او یونیسف ادارې مشترک پروګرام خبرو. خو وسته خبرونه لومړی ریپورت راخلو. تاسو مخکې خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې نن شپږم ورځم د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ دوام درلود. که څم په دې برخه کې یو هیئت ټاکل شوی و او داسې ګمان کېده چې دغه هیئت به وتوانېږي دا کړکېچ پای ته ورسوي او یوه پریکړه وکړي، خو ویل کېږي چې نن هم دغه کړکېچ نه دی هوار شوی. همدا اوس راسره له کابل څخه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. هغه دا موضوع تعقیب کړې ده. اکرام صاحب، د نن ورځې په غونډه کې چې غالباً د همدې مشرتابه د څوکۍ پر سر په بحثونو راڅرخېده، څه پرمختګ وشو او کنه؟
مننن صاحب، شپږ ورځې تیریږي خو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر باندې جنجال روان دی، او نن هم د جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. ټاکل شوي وو چې د ولسی جرګې غړي نن د هغه رایې چې مخکې باطله شوې وه او وروسته یې د تایید دعوه کېدله، د تایید یا رد په اړه رایګیري وکړي. خو دغه بهیر هم د جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شو. د دې جرګې د کابل د خلکو استازي او دغه ګمارل شوي پلاوي یو غړي علاګل مجاهد رسنیو ته وویل
ما خودم در کمیته بودم، فیصله به این کردیم که سر یک رای و در داخل تالار رای گیری شود و امروز و پاس به نتیجه نرسیدیم. من در روز شنبه اونا میگه که 130 رای بر ما و کلسایبا 130 نفر وکیل امضا کرده که می رای تایید است و ما دوباره رای گیری نمی کنیم. رحمانی صاحب میگه و دوگاه میگه که نه، صندوق مانده شود، رای سیریز باید رای گیری شود.
انسب د دغه کړکېچ د ختمولو لپاره دوه ورځې وړاندې وویش کسیز پلاوی و ګمارل شو. د دغه پلاوی یو شمیر غړو 13 ورځ پریکړه وکړه، البته د ولسی جرګې د آرشیف لکتلو نو وروسته چې د خاغلی رحماني یو باطله شوې رای چې د معتبره د ولمخې رحماني یو سلر ویش رایو په خپلولو سره 50 جمع یو پوره کړی دی. خو دغه پریکړه سره دم دغه کمیسون زینو نور غړو مخالفت وکړ او وی ویل چې دغه رایه باطله ده. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې دغه قضیه یو اړخ ته وای چې دا پریکړه ورته ځکه د منلو وړ نه ده چې د په خبره په دې برخه کې یو اړخیز تصمیم نیول شوی دی.
اصلا کمیسیون مشخص برای 3-4 مورد تعیین شده بود. مورد اصل پروسه که فساد در پروسه موجود هست، بحث رأی باطل جناب رحمانی بود. کمیسیون 16 نفری یک طرفه قضاوت کرده، تنها در مورد یک رأی فیصله خود را آورده، اینمی همه مسائل را بدون بررسی مانده. اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول، موضوع حل است.
انسب که څه هم په خپل میر رحمان رحمانی تر اوسه پوری رسنۍ ته نه دی را مخامخ شوی، په دې اړه څه دی ویلې؟ خو پلویان یو په ځانګړي ډول په ولسی جرګه کې د سمنګانو ولایت د خلکو استاذ زیاودین ضیا وایي چې د دغه ګمرل شوي پلاوی د پریکړې له مخې ښاغلی رحماني د جرګې رئیس دی. ده وویل چې نن د 130 وکیلانو لاسلیکونه هم راټول کړل چې رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه باندې منلې دی او د خلک به ښاغلی رحماني د ولسی جرګې د رئیس په څوکۍ باندې کښېنی.
آیات فیصله خود اعلام کرد، آیات با اکثریت آرا امضا کردند که آقای میررحمان رحمانی با کسب 124 رای به حیث رئیس ولسی جرگه دولت اسلامی افغانستان انتخاب است و این قضیه پایان یافته است.
خوان صاحب، د ولسی جرګې یو شمیر نور غړي بیا له دغه وضعیت استومانه شوي دي. دوی ژر تر ژره دغه لانجې د حل غوښتونکي دي. دوی دواړه طرفونه هڅوي چې باید په قانون باندې عمل وشي، د افغانستان په اساسي قانون باندې، او همداراز د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو په قانون باندې. یو تن وکیل چې د هرات ولایت د خلکو استازی دی، سید عظیم اکبرزی، رسانه او تا ویل
کنین اگر میخواییم سری هم انتخابات بشه این رای گیری کنین، اگر میخواییم علینی هم بشه این رای گیری کنین. رای حل همیست اگه بعضی ها پارلمان به گروگان گرفتن، این خانه همه هست، هم حق دارین.
انسب دغه لنجه وروس سره هغه نه پایل شو چې دروانی ونی د شنبه په ورځ باندې د دوو مخکخو نومندانو ترمنز، میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنز، د ولسی جرګې د ریاست لپاره رای گیری وشو، رای چونه وشو. په دغه رای چونه کې میر رحمان رحمانی او سل دروي شو خاغلی اصولي 55 رای خپل کړی. که څه هم د ولسی جرګې په خاني موقت رئیس عطا محمد دقنفور د میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د نوی رئیس په توګه باندې اعلان کړ، خو دغه اعلان هم د خغلی اصولي او د یو شمیر نورو وکیلانو له مخالفت سره مخ شو، ځکه دوی ټینګار وکاو کوي چې رحمانی د 200 خرایونه 50 جمع یو نه دی، په انتخابات باید بل دور ته لاړ شي او د دوه نویو کاندیدانو ترمنځ دغه انتخابات ترسره شي.
ډیره زیاته مننه اکرام مولا اکرام و چې له کابله د ولسی جرګې د نننیو بحثونو حال راکوو چې لا هم پکې د مشرتابه د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکېچ نه دی حوار شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم په غزنی کې د اغه انتخاباتو مسله چې تر سره نشول او ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل د دغه انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرحې دنده د ولسمشر دویم مرسیال او د اجرایه ریاست لومړي مرسیال ته سپارل شوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرحې کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرحې د چمتو کولو سپارښتنه شوی.
در جلسه دیروز شورای امنیت
هغه وایي د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکي غونډې ته یوه طرحه وړاندې کړي. سیمه ییزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه شوي چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات لدی عملونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر نامن ولسوالو یو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو دغه ولایت د امن ولسوالو یو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای ترسره سي. د ولسی جرګې په اولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی یولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره سي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه را تیز روانه چې په دغه موضوع باندې د انتخاباتو فارغ سره کور خاصه سم چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فصل شي او بعد د موضوعات باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه به ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرش ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره شوي دي. بلخوا په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی محمد عارف رحماني وایي چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات باید د نورو ولایتونو په څیر له قانون سره سم ترسره سي. نوموړی له حکومت غواړي چې د انتخاباتو پر ورځ په ټول غزنی کې امنیت خوندي کړي څو په ټولو ولسوالیو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په غزنی کې مدني فعال عنایت ناصر وایي چې د طرحې په جوړېدا کې د غزنی له خلکو هم نظرونه اخیستل شوي.
په غزنی کې پاتې کېږو. د غزنی ولایت د امنیتي قمندان سمنوال محمد خالد وردګ وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده، نو له دې امله د په وینا د امنیت په برخه کې هڅې زیاتې شوې او زیاتو سیمو کې وسلوال ځپل شوي. له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې نوموړي وویل چې مرکزي دولت او همدارنګه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم د غزنی ولایت ته پاملرنه زیاته کړې او دی وایي چې ډېر زر به د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د سمنوال محمد خالد وردک سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خوجمری ته ساوه چې په نامه د جنگل باغ هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردوی ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را په شو. او بل ساعت منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د حوزې سې مابس هغه سره مکمل امن شو او په غوځ کې د طالبانو چې دغه محکمه علنی الته بکیده د خلکو نه پیسې اخیستل کېده پازل د خدای چې اوس موږ به زوچولو اوس مکمل شار په امن کې دی موږ په دوه باندې به ټکانه کو چې موږ د امنیت په تنه په شار کې راستلې د امنیت موږ ولسوالۍ ته په مخ کې بیای چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو د کمربند شار نورم پراخه شي کارونه هم پر روان دي ان شاء الله
داسې ویل کېدو چې څومره د وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت پر سوې ده که څنګه ده
یا شته دي تقریبا څه کمبود لرلو موږ په تشکیل پوره دی اندک کمبود لري چې هغه هم ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوکړي د غزنی کې امنیت دی هر څوک راځي د ورځې تقریبا موږ د شلو دیرشو نفر سره موږ موافقه کړو چې دی دلته راځي په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسکو چې دی وظیفه واخلي
محلي اداره په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې دی طالبان څومره ځپل شوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې
دلته ډېر خارجیان غلي و دی تصمیم لرله چې غزنی ولایت سقوط ورکړه خوشبختانه د نوي رهبري چې غزنی ته راغله د مرکز حمایت چې د موږ سه و هوایي ضربات شوي دي طالبان ته درنه طلبات اوښتي دي یو مثال به زه درته ووایم چې د بند سرده کې چې درې دېرش نفره تنه پاکستاني وو چې د بین پوغو کې ولاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په مقر کې په کراباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفره حتی یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې دی شل نفره او دېرش نفره تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړو او د موږ سه خبرو ته کېنه دي
موږ ډېری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې تر څنګ افغان نظامي چارواکي ډېری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوي چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوښته نه ده
بله اوښته ده مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې ده په غزنی باندې ده چې د خلکو ډیر تشویشونه وو نو باید د دې ته ثابت کړي چې موږ تاسو ته امنیت ورولې او دوی باید په آرامه فضا کې وزونو
دا غزنی دا امنیه کمانډان سمونوال محمد خالد وردګو چې تاسو سره د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه مرکه اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کډوالۍ نړیوال اداره وی په تیرو شپږو کلونو کې 3.5 میلیون افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي او نګدي هم دومره نور په هیواد کې دننه لا خپل کورونو به ځای کېدو تاړ شوي اسمت ساروان پلی تفصیل لري
د ملګر ملتونو د مهاجرت نړیوال اداره یا IOM وی په روان میلادي کال کې 1,15,000 افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته بیرته تللي دي. د ادارې په عین حال کې ویلي په هرو درو افغانانو کې یو تن په تیرو شپږو کلونو کې بې ځایه شوی دی. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د 4 ولایتونو په 190 ولسوالیو کې څه باندې 11,000 ډلو د بې ځایه کېدو په اړه معلومات د 2013 په دسمبر کې ټول کړي او بشپړ کړي دي. د IOM د معلوماتو پر اساس له 2014 څخه 3,200,000 افغان مهاجر له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي چې اکثریت یې یعنی په سلو کې 95 له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. په سلو کې 95 له اروپایي هیوادونو او ترکیې څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال اداره وایي چې افغانستان ته د بیرته تللو کډوالو تر ټولو ډیر یعنی په سلو کې 15 په ننګرهار ولایت کې میشت شوي دي. په همدې شپږ کلنه موده کې 3.5 میلیون افغانان د جګړو له لاسه په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ډېر بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونه تنه بې ځایه شوي دي.
ماشومان راغواړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی. نو لوی چهار سړې کومک نه دی.
ځینې نور بې ځایه شوي افغانان وایي
رحمت الله د چپی درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو مونږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
ما نوم عبدالرحمن د چپی درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه مونږ سره وشي.
جنګ له وجې رابېزه شوي کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت امدد وکړي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې یوازې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ 1 میلیون افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځي د هند د انتخاباتو موضوع ته ورشو. په هندوستان کې د عمومي انتخاباتو د رایو ګڼل نن پیل شوي دي او تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې کې څرګندېږي چې په هند کې د نریندرا مودي په مشرۍ واکمن ګوند تر هغه څه چې اټکلې هم کېده ډېرې رایې ګټلې دي. په تېره خپرونه کې مې په دې موضوع له عصمت ساروان سره چې دا موضوع یې تعقیب کړې خبرې وکړې. له هغه مې وپوښتل چې دغه انتخابات تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې انتخاباتو کې کوم لوری پکې مخکې دی او د رایو شمیرې څو دي؟
انسب مخ ته دي چې هم دې موضوع ته راشم. اوریدونکو ته به اول دا ووایم چې د هند انتخابات د افغانستان په شان مستقیمې ټاکنې نه دي. مثلا په افغانستان کې خلک په خپلو مستقیمو رایو د هیواد مشر یا ولسمشر ټاکي، خو په هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې پارلمان د هیواد مشر ټاکي، یعنی پارلماني انتخابات دي. انتخابات دي او اجرایي قدرت هم اصلا هلته د ولسمشر په لاس کې نه، بلکې د صدر اعظم په لاس کې دی. هر ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم همغه ګوند ټاکي. رابشم د هند د عامو انتخاباتو موضوع ته چې تاسو پوښتنه وکړه، لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دغه هیواد د صدر اعظم نریندر مودي ګوند اکثریت ګټلی دی. دا انتخابات چې په شپږ اونیو کې وشول د ښاغلي مودي په اړه ټول پوښتنه هم ګڼل کېدای شي، یعنی خلکو د ده پالیسۍ تایید کړې چې د ګوند کړو ته ډېر رایې ورکړې. د هند انتخاباتو د کمیسیون رسمي نتیجې ښیي چې د ښاغلي مودي بهاراتیا جنتا ګوند د هیواد له 1524 پارلماني چوکیو 292 چوکۍ ګټلې دي. حال دا چې د پارلمان د استازو د جرګې د اکثریت لپاره 202 چوکیو ته اړتیا وه، یعنی کافي وه چې په 202 چوکیو یو ګوند حکومت ترلاسه کړي. دا له 1944 میلادي کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې یو ګوند په هند کې دوه وارې سر په سر انتخابات کړي. د اپوزیسیون اصلي ګوند کانګرس یو 50 چوکۍ ګټلې دي. میرمن سواره چې د هند بهرنیو چارو وزیر ده، په عین حال کې د بهاراتیا جنتا ګوند یو مهمه مشره هم ده. د په یو ټویټ کې لیکلي چې ګوند یې غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی.
هند نړۍ یو ګڼ نفوسه هیواد دی، سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم هندیان بې وسله دي. د مودي لپاره ننګونې څه دي؟
ځینې وایي چې د مودي د ګوند دا ډول قاطع برای به د هندوانو سخت دریځې ډلې زړورې کړي او دا کېدای شي چې مسلمانانو ته یوه خبرداری وي او یو سرخوږی وي. په هندوستان کې په اټکلي توګه هره میاشت تر 1,200,000 زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصاد یوه څارونکې تحقیقي اداره وایي په دې هېواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری و اشاریه شپږ سلنې ته پورته شوه چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. خو په پارلمان کې قاطع اکثریت به مودي ته لاره هواره کړي چې له بیروزګارۍ سره د مبارزې لپاره اصلاحات وکوي او د کلیوالو د نارضایتۍ د کمولو لپاره کار وکړي. اقتصاد پوهان وایي د هند راتلونکی صدر اعظم یعنی مودي باید پانګوال وهڅوي، خو څو داسې پانګه وکړي چې خلکو ته کار پیدا شي.
په بهرنۍ پالیسۍ او یا له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د هند ننګونې څه کېدای شي؟
د رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې مې ولوستل چې وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندوستان سوداګری اړیکې هم لړزان ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له هند د لوړو ګمرکي تعرفو، له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو د بایو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګري شخړې هم د هندستان ستونزې زیاتې کړې دي او نورې هم زیاتولی شي. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسالې او له پاکستان سره شته کړکېچ هم له لویو ننګونو ګڼل کېدی شي. په ځانګړي ډول وروسته له دې چې د وسلوالو په یوه برید کې څلوېښت هندي سرتیري په هندي کشمیر کې ووژل شول او مودي یې د غچ لپاره پاکستان ته جنګي الوتکې واستولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی چې لا هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي د واکمن ګوند د غوڅ بری په اړه معلومات راکړل، او همدارنګه دا چې نریندرا مودي او ګوند به یې په راتلونکي دور کې له څه ننګونو سره مخ. زموږ غږ د راډیو ناورې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال سي سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې په هوایی عملیاتو کې ملکي تلفات زیاتېدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی ته کره معلومات رسیدلي چې تمې په شلمه او دوه ویشتمه په هلمند او په کونړ کې په هوایی عملیاتو کې ملکي خلک وژل شوي. د افغانستان حکومت لا خبرې نه دي کړې. هر ګوای په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ترنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د ازادي راډیو ته نن ویلي چې د ملي امنیت شورا به د ملي امنیت شورا مسؤولو کسانو ته دندې سپارلې دي او په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه پریکړه وشي. د افغانستان بانک وایي چې په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت تر لوړولو لپاره به د شنبې په ورځ 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رای شمیرنه کې د بری مبارکي ورکړې ده. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر په ابتدایي پایلو کې څرګند شوی چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. او د اوکراین د پارلمان په اړه د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زلنسکي د فرمان له مخې به د اوکراین پارلمان لغو شي او د جولای په 1 به د پارلمان د ټاکلو لپاره بیا انتخابات وشي.
دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مولا فرشتي جلال زی واوریدل. تفصیلی زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتلی شي. او اوس هم فیروزه عزیزی د څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې سبا به په کابل کې د ماشومانو د تکواندو رمضاني جام سیالۍ پیل شي. د دې فدراسیون رئیس بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د کابل د شل کلبونو 150 لوبغاړي برخه واخلي. د ښاغلي ترکی په خبره دا سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي.
تفاوت برگزاری این مسابقات احترام به ماه مبارک رمضان و رشد فنی و رشترهای خوشحال و اطفال
در نموری پا خبره در غدال سیاله لطیر و نه کلون رهیسه هر کال در روژی پا میاشت که جوریگی. در افغانستان در فوتسال لشل کلون و کم عمر دوانان لوبداله لیران او هانکانگ لوبدال سر سیاله لدی. در افغانستان در فوتبال فدراسیون سرپرست یوسف کارگر آزادی رادو تاویل چه در سیاله در کچنی اختر پوپام جوریگی او در افغانستان تر چنگ با پکشل نور آسیایی لوبدال هم برخواخ نیم.
تیم ملی فوتسال افغانستان آمادگی تمریناتشان آغاز شد به خاطر اشتراک در مسابقات آسیایی که منعقده ایران انقریب عازم ایران میشن. در 12 تیم آسیایی حضور پیدا کردن.
تکل شوی چه دا سیاله دا ایران پا تبریز خار که ترسر شی. کاغلی کارگر همداشان وویل چه تکل شوی دا افغانستان دا فوتسال ملی لوبدالا در اتنون که جون میاشتی پوما منیچا دا تاجیکستان لوبدال سره ایو دوستانه سیاله بکلی. دای دا افغان لوبدال تمرینون تا پکتو هیل لری چه ملی لوبدالا با دا سیاله وگتی. تکل شوی سبا دا افغانستان و پاکستان کرکر ملی لوبدال پا یو تمریناتی لوبکی مخامخ شی. دا سیاله دا افغانستان پر وقت 3 بجه پیلی کی او ملی تلویزیون یې په ژوندۍ بڼه خپروي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلند سره د کرکټ دوه لوبې یو مساوي پای ته ورسولي. د پاکستان سره تر سیالۍ وروسته افغانستان یوه بله لوبه له انګلستان لوبډلې سره هم لري. دا د کرکټ له نړیوال جام څخه وړاندې تمریناتي لوبې دي.
دوستانو وسم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته مطلب راخلو او دا یوه مرکه ده د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ۱۰۰ میلیونو ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 500 زونونو کې پیل کړي. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي برخې مرستیال صفي الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میټرونه دا وړتیا لري څو د برېښنا د ضایعاتو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه دوی به وکولی شي چې له لرې واټن څخه د هغوی چې برېښنا بیلونه په وخت نه ورکوي برېښنا قطع کړي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دا څه ډول یوه پروژه ده.
هغه پروژه چې زموږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکي ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو ترقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکي او زیات تجارتي لمن نه بیل کو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برق نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د $5 میلیون دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوی وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعا دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لا شو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوی لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی وي.
صفی الله احمد زید افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مرستیال و چې وای زیرک میټرونو انسټال لړۍ د هیواد په 500 زونونو کې پایل کړی ده. په همدې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.